پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی سب خوش آمدید.
دیر مننم آرش شما این لطاس و او اوریدون کتا از مال خواه سلام. دخ پرونه تر نوه بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلیا میزان 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایل خبرونه کیږي. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشری حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 251 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوش کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 نه د کال په میمیاش کې ونیول سو خو د چهارشنبه په ورځ ناوخته وروسته له دې خوشې سو چې د قید لاس کړنه موده ورلنډه کړل سو. د محمدي میړه تقی رحماني چې سیاسي فعال دی پر خپل ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشې کېدا تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک شو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیو بیان لمخې دا موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتېدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولینګ وکړ. که څه هم مجیب کوم لوبغاړی ونه سو ځواب په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کم ساری باولینګ یا توپ اچونه وکړه. د پڅلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډي یعنی دولسی سیال ټیم ته ورکړي. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 15 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
افغانی خدمات زموږ دینه په دې بهترو دې اوس یو چاند ځکه فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د بیرغونی کارونه نه دی ورته سوي.
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت یا کو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوی منیمای کې نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون پر اولپنډي کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وټو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیه پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتی ترتیباتو د سیمه امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکه چی پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل زاده او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاده پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان پر راپور کې مو ووردل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبري سوي دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغه ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړې چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولې شي. دا هم ویل شول په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاره مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او په هغه کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکراتو کې او د سولې پروسه باندې خبرې شوې ده.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړی دا وعده ورکړی دا دی ته یو ډاډ ورکړی چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا د پاره هم دا مهم دی چې تشدد کم شي او دا بین الافغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړه شي. ځکه د امریکا ولسمشر اوس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی ده. امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان د غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو نفوذ دی هغه استعمال کې چې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګرافت تاییدوي. خاطر پردې ساو په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونې وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن وس ژوند نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولی.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو زله ولیدل شي حتی مرمنی هم د غلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
طلا او موبایل یې په شنه په سرقات بردن.
یو بل کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی شپږ ورځې وړاندې دی هم د وسلوالو غلولو خواهی ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وایي سره له دې چې وسلوالو غلو وهلی او هر څه یې ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دي نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونۍ کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. لدی سره هم حال د کابل پولیس وای کڅه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو پتیر درې ورځو کې شاوخوا دیرش کس د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي رادیو سره په خبرو کې منی چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وای د کنټرول لپاره یې هڅې روان دي.
متاسفانه جرایم محیطي
له بده مرغه د جرمونو کچه لوړه شوی، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. موږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درول او ټول شته تری وړي دي.
د خوست ځینې اوسیدونکو او قومي مشرانو وی پاسپیره، موساخیلو، صبری او ځدی میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځای چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملی کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو ول آزادې راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کیږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری ویل،
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي، موږ په زیمورادا پروژې په ښه کیفیت یاکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېسته نظارت دې نه کوي، تضمین هم ورکو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یسمی غوښتنه دغه باید یو پنځه بسترز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د زمته پړ چې هغه دی دغه دی داسې ترې سفر میشته نه منځ شو.
خوست والی محمد صدیق پټمن ویل ځایي ادارې یادو څلور وړ ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مشاخیل دلته زمونږ ته ټول ورستپاتې ولسوالۍ ده، دوه ماته ټول ورستپاتې ولسوالۍ زمونږ سپېره ده، بل د زاج میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دغه په حال.
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کیږي، که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لز دکړې به برخې دی، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومان ته د زده کړې امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو پاستازي توپ دیران له حکومت غواړي چې هغو ماشومان ته هم شونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې مایندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. شغلی نورزی احمد تکلته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سړی چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرځم او نو سړی زما مکتب کې نه پرځم. نو سړی مثلا دا وستا سو کښنی د وو کال سی بعد لاسی مکتب ته ایران دولت ته وای نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لبی مدرکې زه هغه سړی په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 340 میلیون پر نفوس ته د ماجرو چې یو میلیون د سازمان ملل در نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات
هیڅ سړی نه لري چا یا ته څلوېر زره نفره شش کاله تحصیل پاتېږي، پنځو زره نفره پاتېږي، څومره نفره پاتېږي؟ هغه معلومات چې موږ لو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دی په ټول ایران کې دی، او دستور د وزارت داخلي دی، او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی. او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیرې کماشون لاړ سي مکتب ته، دا یو نوع جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې، او یو نوع تشویق دی لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته، او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته، او په دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای سبدا یوازې هغه ماشومان دي چې نوې خوندزه یو ته ځي، او که هغه چې لپخوره یې سي خوندزه یو ته ځي او شامل شوی دي، هغه هم په دې کېشته.
خبره ده شی ده چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو کلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي. او بل خبره دا ده کچیرې پروش کال یا وړن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه وای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تلی. یعنی تا وو هم سمپ اتم سمپ مو ویلی دی، بستون زمو ویل دی شش کال دغه سنزرلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نرلی دغه پرابلم تاسو ته پیښه کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب.
مننه نورزای صاحب. او ورسته پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي، او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی، نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولی په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنه کی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي، او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي. وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلوده لای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. بل مسله دا چې افغان ماشوم سیبغه الله په نړیواله سطحه د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیوان ادر نورحال راکوي.
یو لس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ، او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ول د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوختي، او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلوختو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا که اوس ول غواړم ولس مشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوال سیالي کې له څلوختو وادونو نګدې سلور زرز د کوونکو ګډون کړای وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالي اتلولي ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي خونځي کې زده کوونکی، او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپل ماشومان لري په هلمند ولایت کې د فلزکاری دنده لري، او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپل سلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالي وکړي، بلکې خپل ماشومان ته د زده کړو لارې د پرمختګ ګلار ور په ګوته کړی. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
آزادي راډیو.
او زبا احمد شیبر راتو وای چی د نړۍ په ځینو موتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه د کنه خبره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستان ووسی. خبرونه په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوي موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان د افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي څو د نږدې 12 جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 ټریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بل مطرح وسله والا ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلومات خبرونه و مقاله خبره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلې دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خبرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اگست په میاشت کې بریټ وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې بریټ کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا لیکي جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ پیوللو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه په سیمه واخیستل شوه فرخانې ته مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړې دي. د خبرونه په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو ترڅنګ د طالبانو لپاره یو منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د سیمې په اړه په داسې حال کې چې د بندیزونو له کبله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزش تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمي پروګرام یې درولای نیوي د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمي موافقه ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایی چارواکی اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیزه پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1998 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سوه. د پوست نړیواله ټولنه په 1944 میلادي کال کې جوړه سوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړې.
روح الله نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلی کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بی پلان کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 30 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم. زما یو ترورزی دی، د هغوی اسناد دي. فانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانیو په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالی سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړي او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس خاروالی
د خاروالی د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي تر سره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ کړو. کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سبیده
د دې په خبره. افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس لخپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د شپاړس پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمه جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده ده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کې دی سي د دوی ګډ ژوند وشړیږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خوده، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښو او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته جواب ومومو. اوس به راپور واورو چې دی ویزیان منشوي میرمنې په غک پیلېږي
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي. دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیاره او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله. بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده. مستری و خو ما ته هیڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خدا خپل پیسې خپل په جیب کې اچوله. نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ما ته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره وتله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ما ته به ویل چې ته څوک یې، ته ما نه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کال وړاندې لخواوند جلا شوې ده. هغه ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته یې حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلند نه زیات زوريده، خو دا سي خزي هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاد مدینه د خپل مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینا خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټې کړنې بل اخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله و. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیر تن نتی. خو زما د ماما خزه چې و د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويند سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې کینی سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې و. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خراب شوه. نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پریښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خراب شوه او جدا شول.
خدای تعالی خزه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دي او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستوند سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو زل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستوند یې د خبرو لاري ل خپلې میرمنې سره هوار کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کرتل لیوا زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم، ما ورته ویل چې چیرته تللی، خغرته منکر شو تللو یې څو نه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غوړم چې خغه دې نزی بلکې لاړ شي. خدا چې خغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همدا سی وتیر وطن وکړه، کور ته راغلم، میرمنه مې روغته ورته ومې ویل زما اوستا ژوند یو ده، کور زندگی هر څه مشرک دي، حتی چپرکټ د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو.
د ټولنیز ارواپوهنې اروپایي ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیزو راڅرخي. د دې څېړنې لمخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څېړنه کې موندلی چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړي چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو یې دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه راز وایي کېدی سي د دوی ګډ ژوند وشړېږي، دوی ته ګڼې ستونزې پیدا سي، ګڼې ربړې پیدا سي، یا هم کېدی سي دوی د مسله بل چا سره شریکه کړي، یا هم کېدی سي په دوی باندې ځینې محدودیتونه وازه سي. دغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریک کړي، په ځانګړي ډول خاوند یې مېرمنې سره.
د ښځې او سړي ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټي خبرې یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړین نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او کچیر داسې وضعیت دوام مومي نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالم اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او د هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی د یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسا دانشم د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردکیم په احمد شاه بابا مینه کې اوسېګم او زما په ان چې هر څوک خپل ماینس کې رازونه لري داسې خبرې شته چې نور سره نه شریکوي خو د خسه او د خاون داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپل خبرې وکړي یو خپل ماینس کې همغږي ولري
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راس پټول کومي ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار څه ده د بد اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس اغلی محبوبي بابکر خیل څخه واوري لهغه سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبر خیل مرکه کړي
اغلی بابکر خیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول ترکو می پر ځای دی
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو الکه ونجلی واده کوي انجلی راوړي خپل کور ته او د ښه ژوند کول لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي چې نو واده وشي غدا یو تړون دی چې دی کوي نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی د واده څخه غرس د خاوند او خزې ترمنځ دوستي مینا او یو پربل رحم کول دي دوی باید له یو بل سره مینا وکړي او یو بل لپاره د ژوند اسانتیا او خوښۍ لپاره کوخونه وکړي ګډ ژوند پر مینې او دوستي او اعتماد روان دي میړه او خزې ته دا نه خایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد بی دوی د دې ته هیڅ کله هم دا زمينه نه برابروي چې د بی باوروي او بی اعتمادۍ لاره اواره شي خو دا کار ټینګ هوت ارتیا لري چې دغه کار د خزي او خاون په واسطه کیږي
ولی یو شمیر نارینه او خزینه خبرې په ګډ ژوند کې ل یو بل نه پټي لامل څه دی
په لاملونو کې وګګو د خزه او د میړه د ژوند په ناخوالو یو خو کې دی شي چې د عمر کمواله وی همغه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده کې دی شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې په ورو ورو ټوب کې ودونه کوي دا هم یو لامل کې دی شي بل فقر هم کې دی شي بي سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې د مداخله کول د دوو کسانو چې خزه مېړه دي مداخله کول د فامیلونو د هم لامل کې دی شي چې دا ټول سره یو ځای شي بي باوري شي رازونه پر ساتل شي دا ټول سره لاس یو کې بل اخره دغه باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزي او فکری تشنجات یا کشمکش منستر وړي چې دغه تشنجونه او تاو تاریخواله د دوی پر اولادونه باندې هم اغیز شیندي هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتونونه لري یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی دوی په تل مدام جنجال لري چې د خسي او خاون د روابطو ترمنز در راپورته شوی جنجالونو او هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو ترل شوی ولارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره داده چې باید دې سره جلا شي او د اولادونو او د دې ژوند سره ته سم لاره نه ټاکي سم لاره نه ده او باید دې سره تل خو ژوند لري دا و د دې لپاره چې خو بچیان اولاد ځوانان د وطن ته جوګه کی باید د شخړو مخنیوي وشي په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي دا مخوي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونه په پای کې د نتیجې ته ورسیدو چې کچیرته د ژوند ملګری په یو بل پورا باور ونه لري لیو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګر ژوند تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي د نیمه نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامن
سبای چرالی مهم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلام سلامونه درنو دوستانو، زه وګم جبر خیلیم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځین خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټوي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي. او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هواس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو وچول، اوس یې وچو. اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي. په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي، هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړې یا وچ بانجان یا د شفتاله ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی دا وچ شیان پخه کړي. نو ولا نظامات خو طبعا نظامات شته په هر کار کې، خو بیا هم دغونه بیا راحتیم لري که اوس موږ په دوبی کې زحمت وسې ژمی کې بیا بېغمه یو هغه د بې زحمت مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمی کې بیا هغه تیار پوست کړي هغه په اوبو کې شو بیرته برانی کوو ډېر خوند کوي. خو بانجان وچوو، پیاز وچوو، مرچ وچوو، مثلا رومي بانجان وچوو، ګندنه، پالک دا وچوو په دوبی کې، بیا په ژمی کې ترې نه استفاده کوو.
نوموړی زیاتوي سره له دې چې د خوراکي توکو وچول ډېر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمي کې یو څه ولري. بلخوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي چې دوی خوراکي توکي ډېر نه وچوي، خو غوښه د خوند لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلوده، صرف مو په خانۍ میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچ کړی دي، دغه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچ کړی دي. بیا په ژمي کې به څم خرڅول او سبم نوش جان کول. لاندې موږ کړی دی، لاندې زما خپله ډېر خوښیږي، باوجود چې موږ دا شان وچ کړي نه دي، اما نوش جان کړیم دي. د خلکو سره کیفیت تغییر لري، هغه شان چې موږ تازه نوش جان کوو دغه د ویټامینو د نگانه، هغه د کیفیت د نگانه، د خوند او مزه د نگانه یو اړخ ته دي، او هغه چې وچ دي هغه بل اړخ ته لري.
نوموړی زیاتوي چې دوی ځینې میوې هم وچوي، خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې، لکه انګور، د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګه د پکتیا ولایت اوسیدونکی خالد وزیری وایي چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي، او دا د اقتصاد پلوه کورنیو سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادي ګټې لري، نو دغه په ژمي کې مثال هغه شیان نه پیدا کیږي، نو دغه ارزانه تمامیږي. سادي بل د لحاظه کورنۍ ته ډېره ګټه رسوي. مثلا بانجان رومی ده، تور بانجان دی، آتا پیاز دی، غوخه ده، دا ټول وچیږي. خلک وچوي د موږ تاسو دود او رواج دارانه او کلتور ده چې دغه بیا په ژمي کې دغه شان نه پیدا کیږي، یا قیمت یې نو دې په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیا مخسی، لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي، قیمتونه جګیږي، نو دې په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډیر اسانه شوی، ځکه لارې خلاص دي، او د ټکنالوژي د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي، نو تاکید په دې کوي چې که د وچو خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي دا به ښه وي.
پخوا خو داسې اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي، او دا لکه ګندنه، پیاز، رومي، مرچ، دا شیان به وچول، هغه به په بامو وچول، یا به په پټې ګچ ګرد او غبار ممکن اسه، یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه و. اوس خو پزل دی خدای دې ولایت بل ولایت واردات لرو، صادرات لرو، نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت خو ډیر کم، اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې، اوس ګرځي په کلو کې ګرځي، اوس له څنګه شل مخکې له وچو نه ګټه اخیسته، اوس باید له تازه ونه، ځکه چې همې ویټامین پوره وي پکې، ډیر وي، هم د صحي لحاظ کوي، باید سره له تازه ونه استفاده وکړي. له پخوانه تر اوسه ډیر ژوند اسانه سوی، پزل دی خدای دې.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچوو دا راوخ
واخلو ټوټه ټوټه یې کړو او پکې سوري وکړو په چړې باندې مالګه په ور باندې وهو بیا تکای لرګي ورته راوخلو په هغه کې داخلو فاصله په منځ کې پریدو او چیرته د ورځ له خوا یې لمر ته ایږدو هغه نه بیا یو تکا ته وو جالی خاورې ګردو د شان یا غومبسه د شان ور باندې کینني لږه وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځه لس یا شل ورځو کې کله چې غوښه وچه شوله بیا تکای خلطه ورته ګنډو بیا راخلو په تکای خلطه کې اچو چیرته لوړ ځای کې راځړو هر کله چې استفاده ترې کوله بیا راخلو په جوش وبوي خشتو د نیم ساعت لپاره یا شل دقیقو لپاره وروسته راغې بیا او کشو په بو باندې او د بخار کې بخار ورک بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچو اخلو مینځو یې پاک صفه او بیا په چړې باندې میده کوو دوه قشه یا څلور قشه یې کوو لږ وروسته پاک اتکا په صفه باندې یا داس ځای کې چې لمر وي هغه غلطه ورته وراو او بانجان رومي ور باندې ږدو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدر منو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړه او د عام خلکو نظرونه لرو چی او ریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
مزپر خان ده شکرداري ولسوالي دا خوراکي شاين چې زوګو چې مجبور کې دا خدي بده باندې موږ ته خدي منګه اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملما در باندې لګيږي یو ملما تر راسي وروره خدي قدر وړي او تاسو یو ساسر یو شیدین واوري خامه خاصي و چې غوخه سره پرته نه واخره غدي ملما قدر مو سيار شي وسی
مهمانو مرولی دا شکردرې لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لغینه زیاته ښه خبره نسته خو چې بیا نه رسیږي بیا مجبور مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخیسته سي تیار شي بس نه ته ضرورت یې نه ته تکلیف یې
دمانم نور رحمان د یوشتم اوزه مربوط وسېګه ما په نظر خو زه خو ما وسې د ټکنالوژي مخکره سره زراعت هم ډیر زیات د تازه میوه خو خ پرېمانه رسیږي تازه خوراکونه سبزیان هم خېډي دي بار ملکونو نم راځي داخل کې مار موسم باندې وس تازه سبزی پیدا کیږي چې وخت پیدا کیږي ضرورت دي ته نس چې وښنه سره استفاده وکړو
ګرانو دوستانو دا چې وچوي خوراکي توکي د تبابت له اړخه صحی دي کڅنګه وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري او کده اړتیا لمخي خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی دا پوښتنی بعد د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته جواب کړی
د تر په منی کې خصوصا په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي آیا دا صحیح دی اړه به صحیح وي کنه
صحیح نظر طبيعي خپل مشکلات لري چون هر شی چې ما خپل طبيعت نه بیرون وزي طبيعي خپل مشکلات لري اصلا کله استفاده دي دی مواد شین او خپل خاصیت مار په مقابل کې اور په مقابل کې دیوګي په مقابل کې لاس ور کوي په یو میکانیزم تخریب د بعض مواد کېږي یا په واخه کې یا په ترکاروی کې فرنګه کیفیت چې سړی د تازه او الله سره وړي له وچو نه نشي راوستي مګر په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري
ځینې خلک وچ وچ غوخه یعنی هیڅ ګټه نه لري څوک وچه کې بیا یو خوري او حتی د ناروغي سبب ګرځي د کوم ناروغي سبب او ګرځي ډاکټر صاحب
مانه نه دا خو لک تحقیقات په دې مسله کې سی تو ته پر انسانانو کې ثابت شوی نه ده حکومت تحقیقات چې فردن په موګو کو باندې په نور حیوانات باندې سیوی استفاده د بعض مواد چې مرګ ته وچ سیوی بیا یې موګو ته ورکړي سبب تغیرات سیوی اصلا خپل غوخه چې وچی مزر نه ده کنه خپل حکومت شان چې بده کې مصرفي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګ استفاده کیږي او چول لپاره چې د خپل موجودیت د مالګ او جذب هغه په غوخه کې هم متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي بلوار مالګا سبب د بعض تغیرات په وجود کې راځي په معده کې یا ته خود لسی سبب د سرطان او د کلمو کې بل استفاده د وچ غوخه خو طبيعي چې موږ تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوخه وچو چې هغه ډیر شحم لري سبب د جګ فشار سبب د قلبي تکلیف او سبب د چاغي او شکر او هم دي ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي یعنی یوازې خپل وچوالي د غوخه نه بلکې استفاده د مالګا او نور شانچ د ترکیب کې استفاده کیږي هغه وجود ته ضرر لري
دغه د خوراکي مواد وچیږي پټوله کې دا به ګټي هم لري وجود ته کنه
والا نه چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي په دې چې موږ کې ملي ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې موږ ضرورت لري ویتامین سي دا د مر په واسطه منځي او بعض وختونه موږ براله او چاولو نور شان مصرف هم لګ مواد هغه دا نایتریټ او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شی له منځه وړي سبب د تخریب د مغز شی د مورد نظر ګرځي هغه وجود ته مضر ده
اوس کدا کورنۍ غواړي دغه وچ کی نو په کوم طریقې وچ کی اقلا زهي خو بي
او ګټ خو سہولتونه زیات سي په هر چیرته برق او یخچال دا هغه خو تاکید په دې سوی چې لیدې چې وچ سي خدای چې منجمد یا فریز سي کوچوي یا منجدوي اول باید دغه میوه د یا ترکدي راشه خاول په ګرم او بو کې ومینځي حداقل 15 ته او لس دقو پورې په بو کې کېدی بعد دغه کدا شی چې وړي کېدلې باید داس یو چاړه یا چاقو یا شیبان یغه چې ډیر تیزی چې ډیر مغه شی تخریب نکي هغه باندې هغه کوي بعد لغه کواړه چې په مار کې مغه کې ډیر تیز مرني او به تر ده چې ل مار نه چې بیا منجمد سی یا فریزر کې خودل سی هغه بیا لکه کیفیت به تر ده نظر